اسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ ښځه نه ده نیول سوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل سوې ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سي سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي راډیو لپاره ستاسو د غږیزو پیغامونو یو بل لړۍ درته خبره کړو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او اسرایلو جګپړو چارواکو په لومړي وار مخامخ خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی په خپلو کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د سوریې د نوي حکومت چې مشر احمد شاره کوي تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکي له یو بل سره مخامخ خبرو تکشینی. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلوماټ په منځګړتوب تر سره شوه. په دې خبرو کې د اسرائیل لارخه د ستراتیژیکو چارو وزیر راند رامر چې صدر اعظم نتانیاهو ته نږدې سیاستوال بلل کیږي او د ملي امنیت سلاکار څاخی هانګبی ګډون درلود. د سوریې لارخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی چې ولسمشر احمد اشاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی و. دا څلور ساعته ناسته د پنځشنبه په ورځ د سرطان په دوهمه نیټه د امریکا د ځانګړي استازي ټام باراک په کوربتوب ترسره شوه. توماس باراک دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریې لپاره د ځانګړي استازي دنده هم په غاړه لري. توماس باراک په اکسپانه کې په یو پیغام کې لیکلی د پاریس مذاکرات دقیقا خپلو هدفونو ته چې د تاوتریخوالي کمول و رسیدلی او ټولو خواو د خپلو هڅو د دوام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریې او اسرائیل چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه، کله چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر بیل کلینټن د حافظ اسد د حکومت او اسرائیل ترمنځ د سولې هڅې کولې. تازه کتنه داسې مهال وشوه چې یوه اونۍ مخکې د سوریې په جنوبي ولایت سبیدا کې مرګونې نښتې وشوې. په دغو نښتو کې د اسرائیل پوځ د دروزی اقلیت د ملاتړ په هدف د سوریې پر دولتي ځواکونو اند ولسمشرۍ ماڼۍ پر دروازه او دفاع وزارت هوایي بریدونه وکړل. د امریکا حکومت اندیشنه لرله چې د سویدا په سیر کړکیچونه او په هغه سیمه کې د اسرائیل مداخله به سیمه نور هم بې ثباته کړي او د سوریې په اړه د واشنگتن ډیپلوماټیکي هڅې به کمزوري کړي. شغلی باراک د سوریې په ورستی کړکیچ کې د اسرائیلي پوز مداخله په بدترین وخت کې مداخله بللې وه. د اکسیوس ویپانې د راپور لمخې اسرائیلی او امریکایي چارواکو ویلي چې د پاریس خبرې لومړنی ګام وو او کچیرې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره په احتمالي خبرو کې پرمختګ وشي نو دواړه اړخونه اسرائیل او سوریه باید د باور جوړونې لپاره ګامونه واخلي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې اړوند راپورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دغه هېواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني رد کړل. وې ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پرېکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وان زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کېږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پرېکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هېوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هېوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته لومړنی هېواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته له خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مې په دې شما په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیروزګارۍ کړیږي. د 2014 هجری لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل باید د دوی له استعدادونو څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمیر افغان ځوانان شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي دي چې افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړ کسانو ته اړتیا لري. په دې راپور کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کیږي.
انشاءالله دی ولستا دی خلکو ته خدمت کوم.
سید موساوه د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره د طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بېکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستې ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کېږي. د میدان وردګ ولایتي اوسېدونکی ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کاره ګرځي. د دې موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پوهنتون هم ویلو، بیا دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان، خپلې کورنۍ، خپل هیواد، خپلو خلکو ته به خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسېدونکي چې ځان د رفا په تخلص راپېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هېڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډېرو سختو شرایطو کې مې خپله ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګاره یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو په حکومت تور دی چې دوی په ډېری دولتي ادارو کې خپل کسان چې یوازې د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او خیرات لرونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارو کو رسېږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي کم کارکوونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه باید ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زما مده شم دروزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي نو په دې باندې د هر څه اصل څه چې را به شرګان راغلي دي ماجر نو ماشام ګوله نه لري. زما د دوه ورونو سره پوښتنه ده، باید د دوه مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. قدرمن اوریدونکو، په دوهم نیمه کې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټولو ته. شر اخلاص سویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د موخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې وپوهیږو چې موخې یا اهداف څه دي او څنګه کولای سو چې موخې یا اهداف وټاکو، او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او وکولای سي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخه دی. دغه ډول موخه ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یو کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی موخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی موخه دي چې هغه موخه یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخه چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای سو خپل د ژوند دغه لوی موخه ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، دغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهدافو ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب دپاره، زموږ د پرمختګ دپاره یو ډېر مهم ګام دی، یو ډېر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار بیا موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسو اهداف مشخص وي، ستاسو موخې باید مشخصې او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی شي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی شي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی شي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کم لحاظه ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلوم وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ موخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو لپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسیږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلور میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا تاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنی تاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، تاسو اهداف باید تاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو د یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي سوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي سوي یاست، او تاسو څومره نږدې سوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي، تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اوه مرحله است چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسې په څرګند ډول سره دا روښانه کوي چې د ژوند په هره برخه کې تاسې کم شیان غواړئ، یعنې تاسې دا مشخصه کوي چې تاسې څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کوي. په دوهمه مرحله کې تاسې په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړي چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکي، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وینو، دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسې هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسې ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسې کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف مو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسې هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسې په داول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسې د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسې نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسې ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسې وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسې دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یوه پلان باندې تاسې واړوئ. په دې صورت سره تاسې هغه کارونو ته اولیت ورکوئ یا هغه چې هغه ډېر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسې هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسې خپل هدف ته نږدې کېږئ، داسې هغه تنظیم کوئ، هغه اداره کوئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې بیا تاسې د پلان سره سم تاسې اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ. او که چیرې که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډېره سخته وي، خو تاسې کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسې هر ورځ هغه لیست کې چې تاسې کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسې یو کار وکړئ، تاسې پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسې چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسې نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسې وکولی سئ چې خپل اهدافو ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسې پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یوه کال دپاره تاسې د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. دا جملې چې تاسو لیکئ دا داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایئ، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، دا لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایئ چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملی سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، تاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای، پوسوي یاست چې تاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوي. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوئ. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې میومنې د نن زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړئ او وکولای سئ د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په هکله دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کېږي، په څه معنا، او څنګه کولای سئ زموږ او ستاسې ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، یا څنګه کولای سئ پر دې باندې اغیزه وکړئ.
نو راځو لمړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه تول کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دا یو وړتیا ده د انسان په وجود کې، یو داسې وړتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په هکله، د خپل راتلونکو پیښو په هکله، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په هکله دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه وړتیا ده، یو ډول وړتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه وړتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا وړتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبیني وکړي. کچیرې زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیرې د دغه کار زه پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کم، د دا جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ سم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا، ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشتمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوشتمهاله پلان یا د اوشتمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري وړتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دی او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیرې دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به می څه ډول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالاتو سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیمونه نیسي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیز ولري، چې دی بیا کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند شي کنټرول کې. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان، اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له، د خپل پلان یا هدف په حق له. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له، یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی اوسي، یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونه اوسي، یا تصمیم شه تصمیم ونه اوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفی اوسي، د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق دې بیره لري، چې مثلا د دې څه خبرې چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی، یا کوم منفي حالت رامنځته نسی، دغه شان څه خبرې درلودل منفي لوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی راځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکو په حق له فکر کول یا هم د راتلونکو لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره د اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم. که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د ده سره څه ډول مرسته وکړي یا دی په یو څه ډول حالات کې دی پر ځای کوي، دا بیا دغه انسان کولی شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنې د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په هکله څه ډول فکر کوو هم هغه رقم تصمیم بنیسو. که چیرې مو منفي فکر وکړي، معلوم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسې لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او ستاسې درک شوي د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه، زما دا پلان ښه دی، نو معلوم دره خبره ده چې موږ او تاسې به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای سي موږ او تاسې ورسره مخامخ شو، کېدای سي هغه د تجارت په برخه کې یو تصمیم نیونه اوسي، یا هم مثلا کېدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګري د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګري څه ډول مخته یوسي. یا هم د ژوند په نورو برخو کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رامنځته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ او تاسې مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او ستاسې لپاره د ژوند لاره راشي، د دې ترڅنګ د ژوند لپاره زموږ او ستاسې انګیزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسې کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه لپاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د ښه کولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای رسم و رواج څه ډول دی، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسې اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم و رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغیزه لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، داغه د پاره دی یو پلان جوړ کړي او داغه پلان سره سم، داغه پریکړې سره سم، یا داغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي ښه ووینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس ښه کو چې موږ ستاسې راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسې کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي، تر څو ستاسې ذهن آرام ووسی، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه څه چې تاسې ته امتیا درکوي، که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، که چیرې هغه د ځینې نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسې ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا تاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانیږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژور اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیم ونیسي، شپ لیکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی که چیرې تاسو د خپل راتلونکو په حق له شنه نظر ولري، تاسو کولای شئ چې شته تصمیم ونیسئ او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکو لیدلوري مو مثبت توسي، کچیرې تصمیم مو شو وسی، کچیرې تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه وسی یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مختلف سي داسې سره مرسته کوي ترڅو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم ستاسي ستاسي پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه رقم یې ترڅنګ ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې ستاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی د همدغه اندنګری یا د راتلونکو لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلم جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه د لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ او د همدغه هدف یو مثبت او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کړئ. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبت پایله یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبت پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکو په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشل لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکو لیدلوري مو شسی پیاوړی شي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسئ او شپ پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس نن موږ او تاسو د راتلونکو لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او ستاسو پر ذهن زموږ او ستاسو پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ او تاسو په ژوندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې تر خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکو لیدلوري مشسی هغه مو پیوړی دغه ورته مو پیوړی سی او کولای شي چې شت تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. راتلونکو درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری
هغه شیبه چې د چا هي غنمو ورس خاسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکو پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شیبې مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي د شمیره در سره ثبت کړئ 00422312 شپږ څلوېښت 01.
قربان شما په هر زړګي کې مړ شو هیڅ به حساب په او بل کوي شکونه اورا نوی د خپل لاس خپل کورونه سوک مست ناشنا ستا او نسمنا محبت ستا نو خاستا د پرنا چې د ځان سو خګانو او د پر هر لړګي ټکو د زړه ټکړوا چتر ہر وقت قربانی دونو آہم پشاند سپیلنی ترلو گیدلو لن حقا پدی بریخنا پدی سلائے کے آہ پدی ذل پدی توفان پدی گلائے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دا